سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دی تاسو مخه کله ساده رادیو ناوړي په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د ځانی تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. د غرزول شوي چې وروستیو سیلابونو د لغمان په مرکز مهترلام او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې د نن او سبا د سختو بارانونو اټکل شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دغه شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي، نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده. له 150 زیات کسان په دغې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. د فرانس پرېس خبرې اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي دي، اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په 10 ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. دغې چارواکي په خبره د اوربان لپاره د امنیتي چارواکو نورو قومي مشرانو هڅو هم پایله نه ده ورکړې. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې هم د دغه دواړو قومونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وشوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د صفای پازداران د غړي شهرام پور سفید نیول یا محکومېدلو سبب شي تر 20 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندې کړې. دا د صفای پازداران غړی شهرام 2 کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تور تورن شوی و چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د صفای پازداران د بهرنیو استخباراتو پر مشرانو او یو شمېر نورو غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړه. او اسرائیلو په لبنان کې د یو شروزینو اوربند لپاره د خپلو متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړي کړې. د اسرائیلو روانونې په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو سره په لسګونو کسان وژل او دې ډلې هم په سبب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي وتوغول. د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ کې نن سهار سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. په دغه سیلابونو کې درې تنه خپل ژوند بایللی، شل تنه ټپیان دي او شاوخوا 150 کورونه او یو شمېر کانالونه تخریب شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي ولسخان ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهارې په سیمه کې د شدید ورښت له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي.
د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د سلامپور په سیمه کې هم گلی و هم سیلاب و کرنیز از مکم تقریبا نسی یو نیم سر 200 جریب کوری خراپا کلی ده. اتیا کورا پا یو جای که و یو دست پیندلس کورا بل جای که و یو واتو کورا بل جای که و دا خم خراپا شوی دی. مدشا بابا افتدائی خونزه دی دا خیمی پا کیوی طولو کیو بنا نو تی کتابونی هم خراپ شوی و عرصی خراپ
د خیوی ولسوالۍ قومي مشر صادق الله راته وویل دومره شدید باران، توپان، ګلۍ او سیلابونه راوتلي چې ساری نه لري.
ډېر درانه بارانونه او دا رقم باران کوي موږ په ژوند چې ته لیدلی هم نه و. مکمل فصلونه تباه کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي. یو کله چې تقریبا زموږ د کونړ له غازی آباد ورونه 50 کور او هغه مکمل ویجاړ کړي دي. 15 کس په هغه ځای کې مړه او 3 کس نو وروسته مړه شوي. په هغه کې 2 ورونه دي چې ډېر ښایسته لکانو هغه هم شهید شوي دي. یو سپینګیری او یو زنانه وه. 50 کسانو پورې د خیوي ولسوالۍ موږ زخمیان لرو. تر اوسه پورې لاره بنده ده. اوبو ډنډونه دي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت پورې تړلي باختر اژانس د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې د خیوي ولسوالۍ اړوند د کنډۍ، غازی آباد، جنت خان، قلټک، سلامپور او یو شمیر نورو کلیو کې د شدید باران او سیلاب له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. دوی بیا وایي سیلابونو درې تنه وژلي، شل یې ټپیان کړي، 150 کورونه یې څه په بشپړ ډول او څه هم یو اندازه تخریب کړي. په خبر کې دا هم ویل شوي چې د وژل شوي جاپاني ډاکټر ناکامورا په هڅو جوړ شوی د مروارید کانال هم په یادو ساحو کې ویجاړ شوی دی. دغه خبری اجانس د یادو مسولینو له قوله وړاندې لیکلي چې د پوره زیانونو معلومولو لپاره یې د سروې ټیمونه سیمې ته لیږلي او زیانمنو شوو کورنیو ته به مرستې چمتو کړي. د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې توپانی باران، ګلۍ او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې مرګ، ژوبله او مالی زیانونه اړوي چې روان کال په افغانستان کې سیلابونو ډېرې سیمې ځپلې او لا هم یو شمیر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې و چې وايي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکاره او بېوسلۍ شکایت کوي، وايي چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولې دي. اوچا زیاتوي چې له 180 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېښت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشتوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.25 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 02 یولس 04 یو سلو 45
او د دری پیغامونو شمیره
00220221
ازادي رادیو څلروشت ساعت
نن دا سپتمبر 20 ماده صحت نړیواله ورځ دا څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د صحت لپاره ورځي که څه هم طالبانو د بهرني سیلانیانو پر ورتک قوانین سخت کړي نه دي خو برعکس د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي تفصیل په دې راپور کې ورو
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانې د بل وخت د خوانه
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم غړې د خپل کور تر څنګ پارک ته لتلو هم مننه ده په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنه یو دی هواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهر د سیلانیانو ورتک سخت زیانمن کړی دی په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړي توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې پنهکه کول او همدارنګا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودي جګړې هم فضا داسې کړې و چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوب کم نه وو خو اوس چې طالبان خپل په واک دي او په سرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوري یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې نامنې سبب شي نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي د الجزیره تلویزیونی شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعات او کلتور د وزیر مولوي خیر الله خیرخواله خلیلی کلی دي بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد خان ضروران دي کوي خیرخوازیا تکړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت خنه بیانوي بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک لقبل د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده د دې سیمې یو سیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل لبد مرغه په اوسنی حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي
سیاست توری هست کې بنهوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یو بڼه استفاده کیږي او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی فضا شده او امن ده دا مغه سړي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا پر اوسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپل لاس راوړنه یې بولي خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیان له خلکو سره چلند لدې سره ډیر پتزاد کړي
خېلی در تزاد هست په ای مورید
د بامیان یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د امنیتی اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نو ما وغک پور شي ازادي رادیو ته وویل
حکومت فعلی حکومت کې فعلا د افغانستان حاکم است
د افغانستان اوسنی حکومت پر خزو ماتیتونه ډیر کړی چې وراس تربلې مونږ ته شرایط سختيږي زمونږ حقوق تر پخو لاندې شوې دي او طالبان په اوسنی شرایط کې واځي بهرنی سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي هغه کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوال پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی او دلته خزي خپل لمړی حقونه نه منل شوی دي خزي په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریزینو لیدنه وکړي په خار او بازار کې پر تاګراتک او حتی زمونږ پر غک هم دلته بندیز لګیدل دی نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده
په دې وروسته یو کې ډيري بهرني سیلانیان چې ډيري بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي او په هغه ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان خزي د ورتګ اجازه نه لري د پخوانی جمهوریت نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کچيري د خزو وضعیت په دې ډول باندې روان وي دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیزه درلودلې شي د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي د افغانستان څخه لیدنه کوي دا وایي سره کورنۍ وي هم بهرني خزینه توریستان راځي نو دغه وضعیت په کتو سره د فامیلونو د کورنۍ تورستی سفرونه کمیدل شي.
کته هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د سانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقدامات سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپای ټولنې ګڼ شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولې دي. د می په ولسمه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلګې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او وطن افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوری نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجار په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دېونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشری امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغه بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپل هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط یې وویل د حالت ورته زورون کیدی چې دوی نشي کولای په خپل خاور کې لخپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړ کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاد توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې لخپرېدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څوکلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید لخلی ویلي چې په 2021 کال کې 491 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2022 میلادي کال کې 10 2300 او په 2023 میلادي کال کې 1000 تنه خودلې دي. دا سرګندنه ده چې له دغو کسانو څخه 100 تنه د سیاحت او 100 تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللې دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللې دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمیرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي، او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
په افغانستان کې فعلاً بعضې د خاص کر د نارینه و د پاره، د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی که چیرته ته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې ځي، د بعضې ننګونو یا بعض مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کړو د خویندو سره. فعلاً مخکې امنیت مشکلات وو، موږ دا تاییده کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دا غنه سترګې پټې نه کړو، باید موږ ووایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28 د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتو نه ښکاري، خو کابل میشته افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغاني ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډېر زر حل شي، ترسو خلک وچې کولای خپل په هیواد کې هر هغه څه چې دوی حق دا او دغه حق کیږي هغه لاسته راوړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څه اخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوس ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان به ورته وایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې.
شیرونه لرو.
راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره، غرب ل شرق سره، راځي چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړې لطیفه رڼا وفات شوه، د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلی شي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هېری شي. دی وایي لکه ته چې کله نوې ته هېرې شي، لکه مړه شوې مرغۍ ته هېرې شي، ته مترکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هېرې شي، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هېرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخی شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پریښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چی په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وی، خو زه داسې خاص ورته نیم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوس ورته ولیکي.
تکلچر بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نویو مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمونږ هم در سره نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کیږي، طبیعي خبره ده. دلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغیز پرېږدي. شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نوستالجا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دغه خبره ده چې ډېر شي سره په تکلیف کوي، دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاشت کې دوه میاشتو کې تا کله کله په شپږو میاشتو کې ودل باران کېږي، نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی دی چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز پرې کوي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایی، د اروپایی ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کمی چې په پښتو کې یا ځوانو ترنه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو، خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره، به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چې هلته ژباړې تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډیر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه لدغه اړخه کې ورته وګورئ ساس په شعر او په شاعری کې دغه سنې به کلمات ورننوتی دی او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه؟
ها دا ځینی په پلوی لاس باندې سړی کوي د دې پخته چې لوستن دی یا سره د نوی ټکنالوژي سره یا د ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي پلوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې نه لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کېږي ورپه یاد کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې صادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا معنومه ده درسره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي اتلس کال مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمخه افغاني محیطو حالت مو شعر څنګه ووس څنګه ده
زه خپل شعر ته وس په بل سترګه ګورم دی کې شک نشته حالت زما د شعر لوملنۍ تجربه وی لوملنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي دا څه ورسره خپل تجربه او پنځونیم د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوست دي یا ملي دي دي چې څومره سره د عمر په لحاظ په خېږي په ما غندا زه شیر په خېږي کوي کیږي او د ډیرو په مراولي لومړني ګامونه طبيعي توګه د نیمګړتیا کې به شي ډیر وی او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکټون کې هغه خپل خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه دا شاشته کې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه وایي
د دې په خیدلو کلمه عامه د تاسو هم استعمال کړ کنه په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکې ستاسو خبري اوري ممکن زهنه واره واره دې ته ور واوري شي یعنی ژبه په خښه ویده د شعر موسیقي به تر شويده آهنګ به تر شويده لیکن د قبل اړخ ته کې وګورې د په خیدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوه
او او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې هم د موضوع په لاره شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتېږي شعر کې زما زه په خپل شعر د پدسې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه زيني کړي ورته په دیش سترګ ګوري چې هغه یوازې د موزونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما د پاره شعر دغه څه یو شان نه دی چې یوازې د نظم او هغه یو مثال یې کزو یم وای په خانه مثال دی وای تر با لالا وای او مړی با د لا وای دی چې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دي او چې را باسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راو باسم سیمبولونه دي کنایې دي استعاري دي دا شیان چې هغه په دغه سی عمر کې سړی په خپل په کې زیات پزیا کوي چې دا باید دا خبره دا شی وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره ان شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې تر واوري چې دا څه وایي دا سره یو ځل به ان کته دا خبره ورته داسې کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده وای وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لټ سډیر څه څوک وای اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلای
بالکل همدا سے دادا زدرتا ما خبر اصلی مطلب همدا شی او چی فکر او تخیل دوارا اغه سیدی چی شیر دا ادی جی بن بیلی دا دا باید او پام کی ونی ول شی په شیر کی چی سره دا سی خبری ونی کی چی لوتی پتی خبری وی او اگی ته دی کافی جوړی کړی اگی ته دی وزن ور کړی یا دی نظم کړی منظمی کړی خبر نمونی لرو نمونا ناخلم خو نمونی لرو چی دا شیر نہ دے مگر خاطر بانی چی آغا نفر آغا سره چی داغا دالکا بوده و کولو صلاحیت بزن که وینی شاید تا نو گوری چی تم را خلق دی سر مخالفت لری
شاید علت داوی سی دا, دا شیر جنی چوکارتون لکه غزل لکه قصیده لکه روبایی دال عرب و افغانانو تر خلق او پا خوانی عربی جبه که پیغا وقت که یو نقطو چی آغوی وسخ پلا ردوی آغوی وی چی شیر مقفی موزون کلام ده دوی خپل ادب په صغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو هغه تر اوسه پورې لمر سره پاته دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام مو موټینګ نیولای دی هم دا سینه ده
زه زم دې خبر دا سې ګورم چې شین کلا عرب خستی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده دا برخه نه ده چې شین کلا غوی نه خستی دی دا مو په ما شکل ساتلی دي ځان سره لکه دین نم چې ته خسته دي او ما غسم ساتلی دي دا چې دا مو جوات ما خسته دي اومده سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سن دي لکه دی چې ورته ګوري تک لنده یو ګوري تک سرور کې یو ګوري تک کاکړې یو ګوري دا ټول بل ډول دي یعنی دا هي دا هغه مقفه شعر اغیز قطن پدی چې د پښتو اصلي مال ده پدی باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وای به بناره کمیس ونه کم بیگا باران او جنان ټول ولیدم مست دلته د دې چې ته هغه خبر وو کی چې هغه لاندې کی دنه نه پرسته ده هغه خبره کته په ادی لاندې نه دا خبره بل ډول ده بیگا بارانو جانان ټول ولی د مدیت کمیس می چلن لمدی کی تبان بدن پر انخلی او غنو د شان پلندی کی وجود لري چې هغه په دغه شیر کې د مونږ چلا عربو اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا پریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي پریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا جنی د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتن واچوي پریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکې لمخې وبهيږي او نیکمرغي لکه واکم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپی په وبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو په پاکې ته شي حایل
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وای شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وای وناسه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه وورو چې څومره کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم په چاڼ به ورته ووایو په ساده اصطلاح، چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعري به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم. او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ازادي راډیو مجلې لوراوله.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اوریدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هره بیا واړو. په اور نیولی وجود تږې سترګې چیرته ویسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلې. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب الشرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سره، غرب الشرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځ یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړي لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړت ناروغي له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونې یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطفرنا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفرنا د بلخ اوسیدونکو خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړیا او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لتیپی رنا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندری په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفرنا د افغانستان یو له هغو خورجوب سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفرنا وکیتن هم یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیر د سو پنځو پنځو شپږ پنځو یعنی چې په کابل کې کومه مشهوري سندرغاړي وې لکه پرستو سو افسانه سو نایت سو دغه رنګ لطیفرنام دغه وخت یو پیژندل سوی و نرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
شاغلی ظهیر وای لطیفرنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډی سندری ویلی دی.
کاظم شیدای سره جوړه سندری ویلی دی. دا ټیم غلام رسول کوچک سره افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفرنا د وی هنرمندی کورنی غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیره موافقه شته و. ډیر سوریله आवाज درلودي او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتي سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز وو او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفرنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوي. هغه تر واده کولو وروسته د خپل کورنیو مسولیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښو ده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
Go, go, go.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیفه رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پا پے خور کرے بیا مو مخا میں
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کل وروستا یو وار بیا دغه خار ته کډوال شوی. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیز کال کې له پېښور نه ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې 2 لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشحاله وو او بیتا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. خو په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطنه لرېوالی سخت دی، خو په خبرۍ ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
پر
افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، دلته په پېښور کې هم او وطن کې خو هماغسې حالات دی. کومونه چې زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزې هم شته دی، د بچو تعلیم نه محرومه دي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خادۍ کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. دی چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا ښه و، خو پردی وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کې. اوس که زه تاسو ته وایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي راډیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گواه دی چې د غرمی لري، د شپې نه لري، که د شپې ولري، د سار نه لري، با تشو د کور کرایانه قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د 2 میاشتو قرضداري، سوګ د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شاړ دی.
نو مبړې د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څوم د پېښور ستري محکمه د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړي، خو په خبره بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زنداني کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 22328 آلات تخریب او له منځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلې حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
اے وطن پخل کخ کل اخکاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی ٹول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یہ لکا مرغی پا بھٹوش پی در تکو ما
لهم دی راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدیوی
پتواڑی پر زنگواڑی دادا پختن لیٹا پر
محبت واڑی غرزنگ واڑی